ګلډیټرز په سیالي کې د پاکستان سپر لیگ لومړی جام په خپل نوم کړی دی. او اوس ترته د مشال همکار نجیب امیر د مشال راډیو مجله وړاندې کوي چې دا ځل ورکې تاسو په جلال آباد کې د میوزیم او کتابخانه د منزوري د یوې نوې مجلې خال د خبرېدو د راډیو د نړیوالې ورځ او د چینایانو د نوي کال په اړه مطالب اوري.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجله کې درته نجیب امیر هر کله وای په دغه خبرونه کې مو یو وار بیا د پښتنو سیمو ادبي هلې ځلې منډې ترړې او لوړې ژورې له نظره تیرې کړې دي. پښتانه هنرمندان، لیکوال او شاعران بیا هم د مینې ویشلو لپاره د یو بل سره مخامخ وو. د ځینو ادبي او کلتوري فعالیتونو څخه به په دې خبرونه کې خبر شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په جلال آباد کې موزیم او کتابتون جوړول غواړي.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې وي، هغه منځوري شوې دي.
د رادیو نړیواله ورځ سخ کال په افغانستان کې په داسې حال کې ول منځل شو چې دغلته د رادیوګانو شمیره مخ په کمیدو ده. په منګور سواد کې زیم پښتونخوا په نوم د موسیقي شپه کې د هنرونو ننداره وړاندې شو.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سواد د قدرتي حسن لطف والی.
د خال په نوم یو نوی معیاري مجله لچا پر وته د مسول مدیر سره یې غږیدلیو.
ما دا قایش او پزړی کی چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راو باسم بس دا زما یو تم د پزړی کی.
نور راپورونه او مرکی هم درته لرو. او په جلال آباد کې د مومن کتابخانی له یو مسول ناورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی. دا راپورونه او مرکی به ووري خو اوس درته پامیر ساحل کلتوري او ادبي خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د نوخار سیمې او پیژندل شوی شاعر د فبروري پر 8 وفات شو. د 1949 کال کې زیږیدلی و. د دوه چاپ او ګڼ ناچاپه کتابونه تر شا پرېښودل. سید ګلمان شاه 50 کال وړاندې د کوه دامان پښتو ادبي ټولنې بنسټ ایښودلی و. سید ګلمان شاه یو له هغو کسانو څخه و چې په نوخار کې به یې مشاعرې جوړولې او د ورغلیو شاعرانو میلمه پالنه به یې کوله. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکې فاطمه سوریا بجیا د فبروري پر 10 نیټه په کراچۍ کې مړه شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شوي ول چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 زیږیز کال د سپتمبر پر لومړۍ د هند په حیدرآباد دکن کې زوکړه وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شوی و. د فبروري پر 14 په هنګو کې مشال پښتو ادبي ټولنې د 4 نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. لیکوالو او شاعرانو د ممتاز اورکزي ز په چاک پروت یم، د ارواخاد اومت حسین بنگش په سنځله، د ارواخاد عبدالرزاق حکمت پر حکمتونه، او د وسال اورکزي پر فطرت په رنگینیو کې کتابونو باندې مقالې واورولې. ورپسې یو لویه غیر ترهی مشاعره هم وشوه چې لسګونه شاعرانو پکې برخه واخیسته. پانوس ادبی کاروان په دې وروستیو کې د سویډن په مالمو ښار کې خپل غونډه وکړه. دا د افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو یو ادبي او کلتوري ټولنه ده چې د ډنمارک او سویډن سربیره په نورو اروپایي هیوادونو کې هم مشاعرې، سندریز ماښامونه او د کتابونو مخکتنې ترتیبوي. په غونډه کې د پانوس ادبی کاروان پر هلو ځلو او راتلونکو نوښتونو خبرې وشوې. وروسته یو آزاده مشاعره هم وشوه. د فبروري پر 10 کراچۍ کې میشتو لیکوالو د جرس ادبي ټولنې غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو پریکړه کړې ده، دا غوره ګام دی. خو د قبایلي سیمو او کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو نمونه هم په دې لیک لړ کې شامل کړي. لیکوالو د افغانستان او خیبر پښتونخوا له حکومتونو دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتنو مشاهیرو مجسمې دې د کابل او پېښور په ښارونو کې ودرول شي.
له پامیر ساحله مو کلتوري او ادبي خبرونه واوریدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې یو عامه کتابتون او یو موزیم جوړول غواړي. د نوموړي وزارت پرستیال زردشت شمس په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل حکومت دغه دواړه پروژې منظوري کړي او ډیر ژر به پرې عملی کار پیل شي. نوموړی همدارنګه وایي چې د جاپان په مرسته د هډې موزیم د بیا رغونې لپاره به هم هلې ځلې پیلوي. له جلال آباد باز محمد عابد نور حال راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستيال زردشت شمس ننګرهار ته راغلی او د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ. نوموړي وویل
د 1915 نوي مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوې وې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله متاسفانه د ننګرهار غوندې یو علمي او فرهنګي ولایت مناسب عامه کتابتون نه درلود. نو سږ کال انشاءالله د هغې دپاره هم بودیجه منظور شوې ده. په جلال آباد کې به یو مناسب اما کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکا خاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته جلب کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه موجوده امکاناتو ته چې وګورو د اډې میوزیم غوندې یو غټه پروژه موږ په خپلو امکاناتو باندې نشو ترمیمول.
زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفي او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له نندارې وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. دی وایي چې په دغه نندارتون کې چې د افغانستان 3000 کلن تاریخي آثار به پکې نندارې ته وړاندې شي ترڅنګ به د وسنی وخت یو انزوریس او ویډیوی ننداره هم وښودل شي.
د ننګرهار په شان د پښتونخوا سوات سیمه هم د لرغونو آثارو او پخوانیو تهذیبونو مالامال ګڼل کیږي. سوات د قدرتي حسن کرشمی هم لري چې زړه راښکون یې تر لرې لرې محسوسېدای شي. د سوات په تاریخي اهمیت به بیا کله خبرې کوو، خو اوس له سواته د وی رنګارنګي هنري شپې راپور لرو. زه هم پښتونخوا په نوم د موسیقۍ شپه کې ځایي هنرمندانو سندرې وویلې. د سوات اوسیدونکي وایي له کلتوري میلو معلومیږي چې حالات سم شوي او خلک د ژوند له رنګونو مزه اخلي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماخام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندري وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډیر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړي حارث بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستيال دي.
پروگرام چلو لے کی بسوات کی چیزیں مدریس ماری دسوات دسوانانو یا اٹولنا اس وائف تا حوالہ شوی شوی دا اور زمونگا دا سلسلہ با جاری یا داخل لڑے چیزیں دا راقی یا وحیسا دا
سندریز ماخام تا راغلی دا بینگوری هنرمند دا سندرغاڑی سادی شاوی چی دوی تا دا هنر خودلو مقاملاو شوا دا خیبر پختونخوا حکومت مننا کوی
مونگا امید لرو چی تس لیول سردہ پروگرامون روانی
یو بل سندرغاړی کرامت شاه وایي چې سندرغاړی په سرکاري توګه ومنل شول. دغه د دوی لپاره ډیر بختور ګام دی.
بس دا خو ډیر غټ اقدام دی چې زموږ اوسه پورې خو موږ لا چا په دې کې هم نه حساب کړي چې لا قدم زموږ د یو جونې صدا یا زموږ د ثقافت یو کلچر دی. دا زموږ یې صدا داسې خو لا موږ اوس هم په دې خلکو نیو تقسیم کړي. ډیره مننه ستاسو چې تاسو موږ له دومره مقرره کړله او حکومت ته هم ډیره شکریا ادا کوم چې خاص کر هنرمندو لپاره دا چانس ورکړو.
موسیقي دی پروگرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمېر هنرمندان دي. اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډېر خوشحاله دي.
دا پروگرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی دین مزیو چتی کوي.
سندریز ماخام موسیقی د شپې نه وخته پورې جاری وه چې ورته یو شمېر زلمی هم راغلی ول او دغه پروگرام څخه خوندونه واغستل.
د پښتو موسیقي خوګه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقي په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیر پښتو کتابونه چاپ شوي دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي په اړه یو څېړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقي، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوی دي. دا کتاب موسیقي تر سهیلي پښتونخوا نومیږي. په کوټه کې د مشال لاډیو خبریال خدای نور ناصر له ښاغلي تابان سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې دې کتاب لیکلو ته څه شی وهڅولو. ډاکټر تابان وایي
د دې کتاب د لیکلو ډېر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کړم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اوسو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو، په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسات دی، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتې ده. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات و موسیقي نه وله. یو کتاب لایق زاده لایق د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته، په کوم موضوعاتو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس باب اچولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدلم، په کومه پایله رسېدلم، او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 سفیدا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوشش وکړي د سي شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوه لسفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډیر خوندور کتاب ولیکم. آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښو ده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډیر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، هغه سره خوندي پراته وو او دا انټرویو اندي د ما سره. نو داسې پس اوس سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.
خدای نور ناصرو چې ډاکټر لیاقت تابان سره د پښتو موسیقۍ د یو نوي چاپ شوي کتاب په اړه خبرې کولې. د خپرونې په دې برخه کې د ممتاز اورکزي یو شعر درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
پرون پور ازما او نند بل شو یو سړی، پرون پور ازما او نند بل شو یو سړی، کمال وک شپ پشپا بدل شو یو سړی. ارمان د منزل و باوری و په ارمان، حیرانیم پشا ولی ل مزل شو یو سړی. نازکا پسرل مر ولاړا هیڅ نه خبر، نازکا پسرل مر ولاړا هیڅ نه خبر، لتا نه خو چاپیر لکملململ شو یو سړی. لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا، لډیرو کمالونو چې و پاتې نیمه خوا، لډیرو نیمګړتیاو مکمل شو یو سړی. او په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، په نیمه شپه ممتازه ما له خوبه پاڅی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، شاعر شوم زه زما غزل شو یو سړی، پرونه پر زما او نند بل شو یو سړی، کمال وک شپه پشپا بدل شو یو سړی.
د ممتاز اورکزي له شعره مو خوند واخیست. د مشال راډیوي مجله اورئ. اوریدونکو، د انسان او د راډیو د دوستۍ موده سلو کالو ته رسیږي. راډیو له ښار نیولې تر کلیو، بانډو، غرونو او سمسو موږ او تاسې له حالاتو خبر کړي یو. نن سبا ژوند ډیر په منډه دی او په یوه موبایل کې خلک نړیوال تلویزیونی چینلونه هم کتای شي، خو انسان او رادیو بیا هم د یو بل لمنه پریخی نه ده. په پښتونخوا او افغانستان کې په سلګونو شخصي او حکومتي رادیوګانې فعال دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونیسکو لخوا هر کال د فبروري 14مه د رادیو د ورځې په توګه مانځل کیږي. په همدې موضوع له کابل خان محمد سین راپور لري چې ورکیا ورو اوس افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې یو څه پیکه شوې دي.
نیا په افغانستان کې د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکونکو نشټوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خبرونه ټکنې کړې دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره رادیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر رادیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدې چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصائی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموج ده احصائی لمخی په هیواد که 115 رادیوگانو فعالیت کوا چه لده جمله چخه پا روستای کلونو که و رادیوگانی ده مختلف استون سلامالا لفعالیت ولویده ده رادیوگانو ده تدلکی دو علت نامنی، اقتصادی کمزوری او ده شزینه کارکون کو کم والای ده
خاغلی توحیدی دا هم بویل چه رادیو دا افغانستان دا خلکو و پتیر پلیر پرتو سیمو که عمده ضرورت ده او که حکومت و مرستندوی نریوال مؤسسه ور سر مرستی و نکلی په هیواد که بگنش میر نور رادیوگان هم بندی شه د فبروری دیار لسمه چه دا رادیو لنریوال ورزی سر سمه دا هر کال پا افغانستان او دا نری پا نور هیوادونو که نمانزل کیه که د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وای د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وای چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي.
ل رادیوګانو خبر شوی چې نن سبا یې کارونه یو څه ټکنی شوی دي. په رسنیو کې مجلې هم شامل دي چې په بیلابیلو موضوعاتو چاپی معلومات خپلو لوستونکو ته وړاندې کوي. دا چې په رادیوي مجله کې کلتوري او ادبي موضوعات څیړو، نو د یوې نوې چاپ شوې ادبي مجلې خال په اړه معلومات ترکو. په پښتو ادب کې د ادبي مجلو خپل ارزښت پاتې شوی او تل یې د لیکوال او شاعرانو نوي آثار ټولنې ته وړاندې کړي دي. خال یو نوې درې میاشتنۍ مجله ده چې د محمود ایاز په مدیریت کې لومړی ګڼه مارکیټ ته وتلې ده. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران د محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه خبرې کړي. لومړۍ پوښتنه یې ترې دا کړې چې د خال د خپرولو تر شا یې کوم مرامونه دي. ښاغلی ایاز وایي
ما دا خواهش و پزلی کی چې زه په پښتو ادب کې یو داسې رساله راوباسم چې هغه رساله که یو شاعر جوړ کی، یعنی یو شاعر ته مقام ورکی، بیا به د لری بری پښتونخوا پښتانه نشي رانړولی. کومې شاعر جوړ کو نو هغه به هم داسې مقام لري، کومې افسانه نگار جوړ کو هغه به هم داسې مقام لري، او که یعنی نقاد جوړ کو هغه به هم دا مقام لري. او دا کار فنون رسالې کړی دی. بس دا زما یو تند پزلکی. نو تیر ځل د پېښور ته زه راغلی وم څه میاشتې مخکې، یو کتاب سلسله کې ما ته ایوارډ راکولو، نو زه لاړم. نور کاسم هم راغلی و د دوبۍ نه، نو بس په د مجله باندې مو خبرې ورسره وکړې. نو ما ته نور کاسم وی دا خو ډېر ښه تجویز دی، دا زه ځم عرب امارات ته ځم، زه د ملګرو سره سلا مشوره کوم، بیا به زه تا ته حال وایم. نو بیا د هغوی ټولنه د کال پښتو ادبي تړون عرب دو په ګډه بیا باقاعده یو نشست کړی و، او په دا نشست کې دا فیصله کړې وه چې بس مو به مطلب دا د مجلې د پیسو بندوبست کوو، او دا مجله به درې میاشتې نه چې ده دا به راوباسو.
نوي په دې خال کې چې هغه تر اوسه پورې په پښتو مجلې چې څومره راودي په هغه کې نه دي شوي، یا د پښتو چې کوم کتابونه چاپ شوي دي، په دې خال کې به نوي څه وي؟
دا اوس شکر دی خپره سوه. تا به په دې کې نوي څه دي؟ په دې کې یو سل څلور غزلې دي، او په دې کې ما دا کوشش کړی دی چې کم از کم 70% 80% مواد باید چې ډېر معیاري وي، او انشاءالله دا دوا به زما تاسو په خپله چې تاسو یې ولولئ تاسو ته پته ولګي. او بیا داسې د تنقید تنقیدي مضامین دي، اته مضامین دي، او په نورو موضوعاتو باندې دي. مثلا په پښتو ادب کې د تمثال نگاری روایت، مثلا په پښتو کې دا د اتل افغان شعري مجموعه د هغه د استقرایي تنقید پر وړاندې کې چې د هغه تجزیه کړي، د فیض الوهاب فیض کیسر افریدي صاحب مضمون دی په تجریدیت باندې، پوه شوې؟ یعنی بیا د غسی د فیصل فاران مضمون دی. دا ټول مضامین خدیسه دا کوم ما درته یاد کو، هغه په استعاره باندې پښتنو شاعرانو استعاره په خپلو شعرونو کې څنګه استعمال کړی ده. دا سی نور مطلب ډیر داسې مضامین شته، ژباړې پکې دي. مطلب په ژباړو کې د مصنف مرګ، دا د رولان باټ ډیر مشهور مضمون دی، د ډیت آف تھیاتر، د کافکا یو جنسی افسانه ده، هغه ما دا غې ما ژباړه کړې ده.
د قاری یعنی د لوستونکو هغه ریسپانس څنګه وو؟ هغوی تاسو څنګه ردی عمل عکس العمل هغوی څنګه ښودلی دی؟
دا مجله به انشاءالله کابل ته ځي، جلال آباد ته به ځي، کندهار ته به ځي. دا کندهار ته به د کوټې نه ځي او پېښور نه به جلال آباد او کابل ته ځي او داسې مطلب په خیبر پختونخوا کې مطلب هر شهر ته به انشاءالله ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې ټولو ته ورسیږي او زموږ په دا سویلي پښتونخوا کې هلته به هم انشاءالله هر شهر ته ګڼې رسوو او عرب امارات ته به لیږو. سعودي عرب کې خلکو غوښتنه کړې ده، داسې په قطر کې خلکو غوښتنه کړې ده، د بار ملکو ډیرو خلکو مطلب ماته ویلي دي.
د خال مجلې مسول مدیر محمود ایاز سره مو زموږ د همکار محمد عمران مرکه اوریده. اوریدونکو، اوس درته د چینایانو د نوي کال په اړه راپور لرو. چینایان خپل نوی کال د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکي. د دوی نوی کال عموماً په پسرلي کې پیلیږي او لومړۍ دوه اونۍ د پسرلي د جشن په توګه هم منزل کیږي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک د چینایانو نوی کال بدرګه کوي. زموږ همکاره فرشته جلال زئی درته نور معلومات درکوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړۍ 15 ورځې د پسرلي د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کلونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي. سږ کال د بیزو کال دی. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل شوي شخصیتونه زیږېدلې دي، مثلا لیونارډو دا وینچی یا چارلز ډیکنز. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي.
اوس ورزو جلال آباد ته د مومن کتابخانی له مسول فضل مولا مومن نورو چې تازه یې څه چاپ کړی دی.
موږ تقریبا په تیره یو میاشت کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي چې په دې کې انجینري، ادبي، حقوقي او سیاسي او ټولنیز کتابونه شامل دي. په دې کې یو کتاب داسې جرس په نوم باندې، بل یو کتاب دی چې مدیریتي ناروغۍ، بل اوسپنیز سیمټیک کانکریټ دی، بل مهندسي ده چې دا یو انجینري کتاب دی، بل نیوز ورلد دی، اخباري لغات او د انګلیسي لغات په پښتو باندې کړي دي، بل یو کتاب چې مهم دی د پاکستان او چین اړیکې څېړي دي، بل یو خو مدیریت په نوم باندې کتاب دی چې دا د اردو نه ژباړه ده، بل عمومي کیمیا په نوم باندې کتاب موږ چاپ کړی دی په دې میاشت کې، بل یو مهم کتاب چې دی چې په دې برخه کې بهي موږ کتابونه نه لرل پښتو کې، برق انجینري ده، برقي انجینري، بل د نصیر احمد احمدي د زرو په نوم باندې یو ناول دی.
اوریدونکو، د دې اونۍ د مجلې مطالب هم دومره وو. نورې ډېرې خبرې به را روانه اونۍ کې کوو. تر هغې د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر